ستړي مشه د مشال رادیو د خبري غړې درته از نجيب عامر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. را سره پات شي ځکه چې مهمو راپورونو تم په کې ځای ورکړل په سر کې پامو کوي د دې محل تازه خبرونه. په شمالي وزیرستان او بنو کې د یو خبريال په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د بلوچستان په سنځاوي کې وسلوالو د کویلي لاریو یو ډرایور وژل او سلور لاری سوځول دي او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم ترسره شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په بنو کې په 15 هدفي بریدونو کې 15 کسان وژل شو دي. د میرامشاه پولیس ثانی یو چارواکي محمد عمر خان مشال ډیو تویل چې پرون په تپسي مکه نه پیژندل یو وسلوالو مدني فعال او ځای خبريال کامران داوړ د کور مخې ته په ډزو وشه. د نوموړي په خبره په دویم برید کې وسلوالو د هیدرخیلو اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وژل او بریدګر تښتیدل دي. همدارز وسلوالو په دریم حمله کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او په کم سروبي کې سلورم برید کې مانی خان په ډزو وشل دي. کامران داوړ مدني او ټولنیز فعال او د وزیرستان ټي وي په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې د سیمې پر ستونزو به ویډیوګانې خپرولې. د دې بریدونو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخوا پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد د پیښو مقدمې درج کړې دي. پر دې سربیره پرون ناپیژندل یو وسلوالو په بنو کې د مولوي عرفان په نامه یو کس او د جنوبي وزیرستان مکین اوسیدونکي پولیس سرتیر حیات خان هم وژلې دي. حیات خان د مې په 14مه ناپیژندل یو وسلوالو تښتولو. په شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونه شوید. د بلوچستان په پښتون مشت سیمه سنځاوي کې ناسرګند وسلوالو په سکرو وړونکو لاریو برید کې یو چلوونکی وژل او بل ژوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلع مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشال لډیو ته ویل چې بیګا شپه د زیارت او دوکۍ ترمن سنځاوي کې لومړی ناسرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او وروسته یې ورته اور ور واچو. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې سلور لارۍ په بشپړه توګه سوځېدلې دي. د دې پر ضد په دوکۍ سیمه کې د سکرو قانونو مالکانو د احتجاج په توګه خپل کار بند کړی دی. د زیارت ضلع مرستیال کمشنر وایي چې له یادې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. ټاکل شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپل یو کلو ته د ستنېدو بل لړۍ د جون له 15مې پیل شي. د پېښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکې خېلو مشرانو ترمنځ په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه. د غونډې یو ګډونوال او د کوکې خېلو د کډوالو کمیټه یو مشر فیض الله جان کوکې خېل مشال لډیو ته ویل چې حکومت باید ستنېدونکو کډوالو ته سهولتونه برابر کړی.
روډ ضرورت ہے، دا سکول ضرورت ہے، دا جینکو دا لکانو دواڑا ہسپتال ضرورت ہے، دا مارکیٹ ضرورت ہے، التا کی چے کم وڑا وڑا جران دی دی پاغا باندی دا بجلی گھر ضرورت ہے، زمونگا بادی خو ٹوٹلی تبا شوی دا دا سروے ضرورت ہے.
په 2013 کال کې د نامنۍ او د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو له امله د هغې سیمې شاوخوا 40,000 کورنۍ بې کوره شوې چې زیاتره په جمرود کې له خپلو خپلوانو یا په لاندنیو سیمو کې په کچه کورونو کې اوسیږي. په بشکک کې د تیرې اونۍ په پای کې د تریخجنو ډله ایزو بریدونو وروسته دوه کسان د دغه بریدونو په تور نیول شوي دي. د بشکک ښار پولیسو نن راپور ورکړی دی چې دوه کسان چې یو 25 کلن او بل 26 کلن دی د مې په 13مه په لویه کچه اړې ګړې ته د خلکو په پارولو تورن شوي دي. د دې پارونې په نتیجه کې بهرني وګړي له تشدد او مالي توان سره مخ شول. پولیسو د دغو کسانو ویډیوګانې هم خپرې کړې چې په کې لیدل کېږي دوی په هاسټل باندې برید کوي. تر دې وړاندې نن د بشکک سیمه ایزو پولیسو رپورټ ورکړو چې 15 کسانی د هندیو، بنگلاديشیو او پاکستانیو وګړو د وهلو او د هغوی د سامانونو لوټلو په تور نیولې دي. بل پلو له بشکک نه پاکستان ته د پاکستانیو زده کوونکو د واپسۍ لړۍ هم روانه ده. تر دې مهاله تر 2000 زیات محصلین هیواد ته ستنه شوي دي. د قرغیزستان په سرخار بشکک کې د مې 12مې او 13مې ترمنځ شپې مهال ځایي خلکو د بهرنیو زده کوونکو پر هاسټلونو او شخصي استوګنځایونو ډله ایز بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا 30 زیات زده کوونکي ژوبل چې زیاتره پاکستانیان ول. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغه سره د نورو وژل شو چارواکو د جنازې رسمي مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. تر دې وړاندې پرون هم د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د هغوی د جنازې مراسم شوي وو. په دې مراسمو کې په زرګونو خلکو برخه اخیستې وه. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنایی د جنازې لمونځ وکړ. ایرانی رسنیو لیکلي چې د رئیسی مړی به سبا په مشهد کې د امام رضا په زیارت کې خاورو ته سپارل کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یو پلاوي په مشرۍ نن تهران ته رسیدلی. د پاکستان سرکار رادیو لیکلي شهباز شریف به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی او لنډمهالې ولسمشر محمد مخبر سره د ایرانی ولسمشر او نورو چارواکو په مړینه غمرازي کوي. د مې په 19مه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د هلیکوپټر نسکورېدو په پیښو کې ووژل شول او د مې په 20مه د هغوی مړی وموندل شول. خبرونه پای دا مشال رادیو دا خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادې. په شمالي وزیرستان کې تازه هدفي بریدونه ترسره شوې دي. ریپورت پی لرو. د مومندو مشرانو د ممکنه ټیکسونو لګولو خلاف جرګه غوښتې ده.
روان کوم ټیکسونه دي، دا ظالمانه دي. او قبایلي علاقې یا مومند چې ډېر غریب قوم دی، هغه د پېښور یا د اسلام آباد په شان د ټیکسونه برداشت کولی نه شي.
د بر جنوبي وزیرستان د مولا خان سرای روغتون کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو خلاف پر کاربندیز لاس پورې کړی. د بلوچستان د سکولونو غیر حاضر او استادانو خلاف حکومت تر دې دمه څه اقدامات کړي او کنه؟
ام پی اس سره ټولس استادانه کیچ، لیکن دغه چې دی د دوی وس دا وخت 2000 کسانو ته شوکازونه مرکړي دي، ټول سسپند کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی.
د تیرا د راجګل سیمه کډوال واپس خپل سیمه ته لګل کیږي. او وتلی لیکوال نورالامین یوسفزی د اقبال او افغان په نوم خپل تازه کتاب چاپ کړ. هغه وای
اقبال او افغان کی زما غرض دا چې زمون ځوان کول تدا پته ولګي چې اقبال د افغانانو سره څومره مینه کړی دا او د دې نه کمې تمې او توقعات لري.
دا نو رپورټونه په دې خبري غړي کې بدرګمو کې. د هم د خبرونې د سر رپورت. په شمالي وزیرستان کې په سلورو جلا جلا هدافي بریدونو کې د یو ځایي مدني فعال او خبریال په ګډون سلور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې هغه بریدونه په میرامشاه، میرالی او دوسلی تحصیلونو کې شوي دي. بلخوا په بنو جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل یو وسلوالو دوه کسان وژلې دي. د دې پیښو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې سربیره په شمالي وزیرستان کې سخت کال د هدافي بریدونو شمیر درویشتو ته رسیدلی دی. په حملو کې یو شمیر مشران او مدني او سیاسي فعالان وژل شوی دي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر نه.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نه معلومه وسلوالو په یوه ورځ میرامشاه، میرعلي او دوسلی تحصیلونو کې په سلور جلا جلا بریدونو کې سلور کسان وژلي دي. د میرامشاه پولیس تانه یو چارواکي محمد عمر خان د میرعلي تانه او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 28مه د شپې تپی سیمه کې وسلوالو مدني او ټولنیز فعال او ځایي خبریال کامران داوړ په هدفي برید کې د کور مخې ته ووژلو. دویم برید کې د حیدرخیلو اوسیدونکي فیاض خان، دریم کې د یادې سیمه یو پلزوان امتیاز او کم سروبي سیمه کې سلورم برید کې مانی خان یې په ډزو وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. په دغه بریدونو کې یو وژل شوی ځایي خبریال کامران داوړ د تپی سیمه اوسیدونکي وو. مدني او ټولنیزو رسنیو فعال وو چې د سیمه پر ستونزو بای ویډیوګانې خپرولې. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د بریدونو ذمهواري چا نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د سو کالونو نه هدفي وژنې روانې دي چې ورځ تر بله پکې زیاتوالی راغلی. که څه هم ځایي خلکو په وار وار د دې ضد جرګې او پرلتونه وکړل. کامران داوړ ملګرو ته ویلي ول چې ورته د وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي.
کامران داوړ سوشل اکټیویست وو، د شمالي وزیرستان سوشل ایشوز باندې به خبرې کړلې، د قلم په ذریعه، سوشل میډیا د استعمال په ذریعه باندې به عوامي مسائل حکومتي چارواکي ته رسول. هغه خپل د مرګ نه مخکې هم اسې زله د خپل ملګري سره دا خبره شیر کړې وه چې د تا خطرہ محسوس ہی خو د بیا هم خپل چکیم اکټیویزم او هغه جاری ساتلو د سمیاشت مخشمیر شاه پرس کلب ته بقیده درخواست ورکړو ممبرشپ ته پورا او د یو نوجوان صحافی هم هر ها کس په ټارګټ کېږي چکیم د علاقې مفاد شه کولاو خبرې کوي نو د دغه سلسله یو کړی و
پروند مای په یو اجتماع د شمالي وزیرستان علاوه د بنو نورړ کې هم وسلوالو مولوی عرفان نومي کس او جنوبی وزیرستان مکین اوسیدون کې پولیس سرتیر حیات خان یې هم وژلې دي. حیات خان د مای په دیرلسمه د ځایي خلکو په وینا نامعلومه وسلواله اغوا کړی و. شمالی وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه درویش هدفي بریدونو پیښې وشوې چې پکې ځایي مشران ځوانان سیاسي وګړي او فعالان په نښه شوي دي. تپی سیمه کې د دې وړاندې د مای په سلورمه هم وسلوالو د جماعت اسلامي ګوند د سیمې پخوانی امیر او د سپلګ کلی منتخب چیرمن رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژلې و. دا غی وړاندې د 8 فروری ټولټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره نومان ملک کلیم الله هم وسلوالو د غلطه په هدفي برید کې وژلې و او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ باندې هم یاده سیمه کې برید شوی و. تیر کال د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي مدني فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ول. د هدفي وژنو زیات په وار وار پرلتونه شوي او حکومت ناسیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار شوي. حکومت او پولیس هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کرغزستان په سرخار بشکک کې د مئی 12 او 13 ترمنځ شپې مهال ځایي خلکو د بهرنیو زده کوونکو پر هاستلونو او شخصي استوګنځایونو ډله ییز بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا له 30 زیات زده کوونکي ژوبل کړل چې زیاتره پاکستانیان ول. له دې پیښې وروسته له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني زده کوونکو د واپسې لړۍ هم روانه ده. نن هم دوه جازونه له بشکک نه پیښور ته رسیدلي چې په دغو جازونو کې له 600 زیات زده کوونکي موجود وو او دوی پیښور ته رسیدلی دي. نو د دې تازه شمیرې سره سم ویل کیږي چې له 3000 زیات محصلین له بشکک نه واپس پاکستانیان واپس پاکستان ته رسیدلی دي. تازه رپورت مو همدا شی به ترلاسه کړي چې وسیم سجاد تاسو ته وړاندې کوي.
دوه مئی به یو اجتماع د شپې نه وخته پیښور ته د بشکک نه د زده کوونکو ډومبی جاز راورسېدو. د پاکستان حکومت وروسته له هغې چې په بشکک کې د بهرنیانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې رامخې ته شوې د خپلو وګړو د دغه هیواد نه د وباسلو لړۍ پیل کړې ده. زده کوونکي وایي چې په بشکک کې د تاوتریخوالي د پیښو وروسته یې ژوند په خطره کې و او هر وخت د ویرې سره مخ و. په دغه اړه د بشکک نه راستون شوي د طب زده کوونکي او د پیښور اوسیدونکي اسدالله خان مشال ریډیو ته وویل
چې هلته پولیس موجود و هغې د وجې زموږ پروټیکشن هلته و. که هغه پولیس دغه دینه اخوا شي هلته زموږ سیفټي نه وه. دا 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 یو سمپل کوم د خبره ده. هلته زموږ پروټیکشن هلته تقریبا 60% اوسه پورې هم وایلنس تا 60-70%.
په بشکک کې تاوتریخوالی د مئی په 12 نیټه پیل شوې چې په ټولنیزو رسنیو د قرغیزستان او مصري زده کوونکو ترمنځ د جګړې ویډیوګانې خپرې شوې. دغه ویډیوګانو ځایي خلک راوپارول او هغوی د پوهنتون هاستلونو او د نړیوالو زده کوونکو شخصي هاستلونو باندې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 1.5 څخه ډیر بهرنیان ژوبل شوي هم دي. په قرغیزستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا له 10000 څخه زیات پاکستانیان په دغه هیواد کې زده کړې کوي. خدایات تاوتریخوالي وروسته ستانه شوي کسان یقین نه لري چې بیرته به دغه هیواد ته د زده کړو لپاره لاړ شي او که نه.
تقریبا د یو ویک لپاره مې کمپلیټلی لاک کړی وو په هاسټل کې ځکه چې موږ بهر ته وتو نو کم داغسې لوکل پیپل چې هغه موږ سره جګړه کوله د هغې د وجې موږ کمپلیټلی هاسټل کې بند وو.
د قرغیزستان نه راغلي خلکو کورنۍ د خپلو خپلوانو لپاره د پیښور هوایي ډګر ته هرکلی لپاره ورغلي وو. د مردان لباس خان کشر رور ته د هرکلی لپاره ورغلی وو. مشال ریډیو ته وویل
ډېر د تکلیف سره موږ هم دلته مخو او هغوی هم هلته کې مخو بس صرف غرابې تبه کېده درې څلور ورځې دي ماشومانو هلته څه خوړلی دي موږ دلته څه خوړلی دي.
د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړي وزیر اسحاق ډار په دې لړ کې د بشکیک ښار سفر هم کړی دی او د قرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره یې لیدنه هم کړې ده. نن اسحاق ډار په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې د مئی په 18مه د بریدونو وروسته د قرغستان څخه پاکستان ته راغلي زده کوونکو شمیر له 3000 څخه زیات شوی دی او تمه یې وښودله چې نن تر نیمې شپې پورې به له 4000 څخه هم ډیر شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
دا مشال رادیو ته د مومندو ځای مشرانو قبایلی زلو ته د ممکنه ټیکسونو د ورغزیدو خلاف د بره مومندو په محمدګټ نومې سیمه کې د جون په 15مه یو جرګه غوښتې ده. د سیمې مشرانو د جرګې لپاره په ټولو غږ کړی چې په جرګه کې ګډون وکړي. د مومندو ځایي سیاسي او سماجي مشرانو وایي دوی ته په سیمه کې ټیکسونه لګیدل په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی وایي اول باید په سیمه کې د تعلیم، صحت، روزګار سهولتونه ورکړل شي او هغه د ورسره پوره کړل شي چې حکومت ورسره کړی وي. د ترغې وروسته ده چې وفاقي حکومت ویلي د جون 1 وروسته به په قبایلي ضلعو کې ټیکسونه معاف نه وي. د مشال رادیو خبریال شهنواز تارکزی اورو.
د مومندو سیاسي او قومي مشرانو د جون په 15مه د نافذېدونکو ټیکسونو ضد جرګه رابللې. مشرانو په حکومت غږ کړی چې د ټیکسونو فیصله دې واپس واخلي او که داسې نه وه نو دوی ته دې د ورسک او مومند ډیم د بجلی د رویلټۍ نه علاوه ټول آئینی او قانوني حقونه تر ټولو اول ورکړي. دوی وایي تر هغه وروسته به دوی هم ورسره د ټیکسونو خبره ومني. د مومندو قبایلي مشر ملک نادر منان کوډاخیل مشال رډو ته وویل دا هیڅ کله نه کیږي چې حکومت دوی ته تعلیم، روزګار، صحت او بجلی په شمول نور سہولتونه ورنکی او د دوی نه گنی ټیکسونه وغواړي.
قبایلی مشران او به خاص کر د مومند مشران دا لازم وګڼل چې د وخت نه مخ کې خپل قوم په دې خبره باندې خبر کی چې روان کم ټیکسونه دي دا ظالمانه دي او قبایلی علاقې مومند چې ډېر غریب قوم دي هغه د پیښور یا د اسلام آباد په شان د ټیکسونه برداشت کول نه شي ځکه چې دلته هغه سہولتونه نشته. نو د سکول تعلیم سہولت شته نه، د وبوشته روډونه مران ناوران دي، کورونه وران دي، نو په داسې وخت کې بسړی څنګه ټیکسونه ورکی.
د بر مومندو په محمدګټ کې راغوښتل شوی د مومندو د مشرانو دغه جرګه کې نه یوازې سیاسي بلکې سماجي او حقوقو غوښتونکو ډلو هم د ورتګ فیصله کړې. دوی ویلي چې تر ټولو اول د حکومت دوی ته د 100 کالو لپاره 200 د شوی وعده مطابق 10 ارب روپۍ ورکړي. 3% NFC ایوارډ ورکول هم عملي کړی شي تر هغه وروسته دي د ټیکسونو نافذولو خبره وکي. سیاسي او سماجی کارکونکي نور اسلام صافی مشاد رډیو ته وویل
ریاست یا حکومت چې د قبایلی سیمې د عوامو سره د ځوانانو سره دا وعده کړی و دلته موږ د تجارتی لارې دي دا بخلاصو، د غرنګي ځوانانو ته به روزګار موقع ورکو، کم چې دلته مادنیات دي د دې لپاره به موږ انډستریال سټیټونه جوړو چې دلته مطلب ځوانان پر روزګار شي او کارخانه جوړ شي. د بجلی چې کم نظام دی دا به تاسو لټکو. خو د بد مرغه دوی چې موږ سره څومره وعده کړی وي هغه چې دې سر ته ونه رسوري، زموږ د قبایلو چې کم مراعات وو هغه مر سره ختم شو او موږ دا وخت د لاوارې سو په شان ژوند تیرو.
د محمد نه د قومي سیملې غړی ساجد محمد وای د دو بلوچستان او د خیبر پختونخوا د ګڼ شمیر پارلماني غړو سره لیدلی او ورسره د ټیکسونو ضد په حکومت د فشار اچولو خبر هم کړی ده.
بجټ سیشن چې شروع شي زمونږ د فاټا چې څومره ایم این ایس دي زمونږ ټولو هم دا پالیسی جوړه کړې ده. مونږه فاینانس منیسټر سره هم ټیم یې خېره د بجټ اجلاس کې مونږ ټول مرګري په دې باندې خبر هم کوو. مونږ سره چې څنګه د سټوډنټانو د 10 ایئر خبره شوې ده نو مونږه ایکسټینشن دی کې غواړو. لہذا دی کې 10-15 سال نور ایکسټینشن هم کاغه د سټوډنټانو کوټي او کاغه په ټیکس کې مونږ تر کوم چوټ حاصل لې نور چیز مونږ په بجلی کې به مخکې کومه سبسډي ملاویدله. قبایل آلریډي ډېر سفر شوی دی.
د مئی په 14مه د خزانی وفاقي وزیر محمد اورنګزیب د قومي سیملې غونډه کې ویلو قبایلي ضلعو او ملکن کې به ټیکسونه د جون تر 1 وروسته لګي ځکه دغه ته د ټیکسونو معافي تیر کال جون میاشت کې ختمه شوې وه خو د هغه وخت حکومت یو کال نور هم د ټیکس معافي نیټه وغځوله. بلخوا د مئی په 14مه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د صوبای سیملې غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وفاقي حکومت د ټیکسونو نافذولو نه اول د صوبای حکومت په شمول د ټولو اړوند دارو سره رابطه وکي. دا څنګه شي کېده چې هغه دې د خپل خوخه په مطابق کوم ګام ورته کی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د د جمعیت علماء اسلام فی غړی نور عالم خان د قومي سملې په سیکرټریټ کې د توهین عدالت قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. بلخو آزاد سینیټر فیصل واوټا د سپریم کورټ یو جج جسټس اطهر من الله خلاف د په وینا د پارلمان د توهین کولو په تور د ګام پورته کولو غوښتنه کړې ده. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تورونو لګیدو نه پس د هیواد ادارو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي او د پارلمان ځینې غړي هم د ججانو خلاف توندې خبرې کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لډیو خبریال راشد خټک په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د ځنو ججانو لخوا په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د مداخله او لسوهنې تورونو لګولو نه پس د پارلمان د ځنو غړو او د عدلیې ترمنځ هم تاوتریخوالی زیات شوی دی. سمو د وړاندې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو سپریم جوډیشل کونسل او د ملک چیف جسټس قاضي فیض عیسی ته یو لیک لیږلی و چې استخباراتي ادارې د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. په لیک کې د لګیدلو تورونو په اړه د مقدمې اوریدنه په سپریم کورټ کې دوام لري. خدا دې لیک نه پس آزاد سینیټر فیصل واوډا په یو پریس کانفرنس کې د اسلام آباد های کورټ جسټس ببر ستار په اړه وویل چې دا اولادونه او مېرمن د امریکایي شهریت لري. جسټس ببر ستار په خط لیکون کې ججانو کې شامل دي. د پریس کانفرنس نه پس د سپریم کورټ جج جسټس اطهر من الله فیصل واوډا ته د توهین عدالت د لاندې نوټس ورکړو. په یو اجتماع مې سینیټر فیصل واوډا په سینیټ کې د تحریک تلر د جسټس اطهر من الله خلاف ګام پورته کولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې د تای په نوټس کې د کرایې د سپی نوم ورکړی دی چې دا د ټول پارلیمان توهین دی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام غړي نور عالم خان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د توهین عدالت د قانون ختمولو لپاره یو بل جمع کړی دی. د پارلیمان د غړو او د ججانو ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې توهین عدالت قانون ختمولو لپاره په آئین کې ترمیم کول ضروری دي چې فلحال امکان نه لري ځکه چې په پارلیمان کې یو ګوند هم غوس اکثریت نه لري.
وفاقي حکومت هغه لیول ته کنفرنټیشن ته نشي تللی چې ګنې دي سپریم کورټ سره یا های کورټ سره دی په کنفرنټیشن واخلي ځکه چې دا د هغه په تاوان کې به تمامېږي. دا د تاریخ نه ثابت خبره ده چې کله بیا چا کنفرنټیشن اغستی دی نو دا د هغه په تاوان باندې تمام شوی ده. لکه څه خبره د هغې نه د حکومت دپاره نه دراوتې بلکې دې ته نقصان شوی دی. نو زما په نظر باندې دا جګړه د پارلیمنت یا دا د جوډیشري نه ده بلکې دا جګړه د جوډیشري او د نورو ادارو ده چې کوم مطلب دارې د دې ملک حقيقي واکداران دي هغه سره ده. نو په کار نه ده چې پارلیمنت په دې کې ایسه جوړ شي.
په پېښور کې د ډان روزپانې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه وایي چې نور عالم خان پرایویټ ممبر بل جمع کړی دی او د دې مطلب دا دی چې د دګوند جمعیت علما اسلام پالیسی دا نه ده بلکې دا د ذاتی خواهش دی او داسې بیلونه ډېر اهمیت نه لري.
یو عام تاثر دی چې دا د انټیلیجنس ادارو چې کوم یو جګړه روانه ده د عدالتي ججانو ترمنځ او انټیلیجنس ادارو ترمنځ چې کوم ایشو روان دي نو دا د هغې یو حصه ده. نو دا جګړه به وخت سره به ظاهر ښکاري چې نوره به ځکه زیاتېږي چې ادارې مونږ وګورو هغه ډېر پریشرز کې راغلي دي اوس او هغه کې یو مین وجه دا ده چې موجوده صورتحال چې کوم سیاسي صورتحال دی هغه پاکستان کې مونږ ویلې شو چې ډېر خاص خنه دی.
په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پارلیمانی رپورټر طارق عزیز وایي چې نور عالم خان دوه بیلونه جمع کړي دي او دویم بیل د ججانو د دوه ګونې طبیعت خلاف دی. یعنی څوک چې د بل ملک شهریت لري هغه باید په پاکستان کې جج جوړ نشي. البته د مشال رډیو ته وویل چې د بل د جمع کېدو او منظورېدو ترمنځ ډېرې مرحلې دي.
د دې نه مخکې پارلیمنت داسې بلونه پاس کړي کوم چې سپریم کورټ یا عدالتونو مسترد کړي واپس کړي دي. هغه یا دغه لپاره راغلي ریویو د پاره راغلي دي د دې یو روایت شته دی. نو فی الحال خو موږ دې باره کې هیڅ نشو ویلې چې یاره دا بل پاس کیږي که نه پاس کیږي. د دې ځکه چې په دې باندې تر اوسه پورې د حکومت د طرفه یا د حکومتي کم اتحادي جماعتونه چې دي د هغو د طرفه داسې سره دی عمل نه راغلی. نو دا به د وخت سره سره ګورو چې فرض کړه دا منظورېږي یا نه منظورېږي یا ایون ټیبل کیږي په قومي سمله کې ځکه چې اولنې مرحله خو د دې د پېښ کولو ده.
د توهین عدالت ته قانون لاندې هر هغه چاته سزا ورکول کېدای شي چې د عدالت حکم نه مني په جج فشار راوړي یا د جج بې عزتي کوي. په کال 2012 کې سپریم کورټ د پیپل پارټۍ یو مشر یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د څوکۍ نه د توهین عدالت د قانون لاندې لری کړو. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
دا مشال رادیو د بلوچستان حکومت په مارچ میاشت کې اعلان کړو چې د سرکاري سکولونو هغه ټول استادان به لدن دولری کوي چې ډیوټی نه کوي. حکومت دا هم ویلی چې د دې استادانو پر ځای به په قراردادي توګه نور ښوونکي اخلي. تر دې وړاندې د بلوچستان زیاتره حکومتونو له راتګ سره سم د تعلیم بهتره کولو اعلانونه کړي، خو دا مسله لا هم پر ځای پرته ده. د اوسني حکومت لخوا پر شوي اعلان دوه میاشتې تیرې شوې دي. پوښتنه دا ده چې آیا تر اوسه په دې اړه اقدامات شوي او کنه؟ آیا په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو د مسلې حل په همدې کې ده چې استادان له دندو لرې کړل شي او کنه نورې سلارې هم لري؟ تر دې لا هم لومړی پوښتنه دا ده چې د دې استادانو د غیر حاضرۍ وجوهات څه دي؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ پرې تفصیلي رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت وایي په صوبه کې د سرکاري سکولونو د غیر حاضر ښوونکو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده. د دوی په وینا تر اوسه یې له 8000 څخه نږدې 2000 هغه ښوونکي په نښه کړي دي چې په مسلسله توګه به سکولونو ته نه ورتلل. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي د مارچ میاشتې پر 15مه اعلان کړی و چې غیر حاضر اوسیدونکي استادان به له نوکریو لرې کوي او پر ځای به یې په قراردادي توګه نور کسان اخلي. د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند د مئی پر 21مه مشال راډیو ته وویل لکه چې حکومت د حاضری نه ورکوونکو استادانو له نوکری د لری کولو اعلان کړی دی، نو ډیر پکې حاضر شوی دی.
2000 ٹیچرز ابتدائی طور پہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے جو
کہ لومڑی سر کی 2000 داسی استادان پگو تکڑل سوی وو چی مسلسل با لسکولونو غیر حاضر وو. پا دوی کی زنو تا نوٹسونو ورکڑل سوی وو او زنی معطل کڑل سوی وو او چا چی محکمے تا جواب نو ورکڑی تا ہاگوی تنخواگانی بندی دی. سوک چی ڈیوٹی نکوی ہاگوی با لضروری کاغذی کاروائی وروستا لنوکری و لرکی جی او پردی کار روان دی. د بلوچستان د تعلیم محکمې د معلوماتو له مخې په یاد صوبه کې په مجموعي توګه 12,201 سرکاري سکولونه دي. په دې کې 12,118 پرایمري، 1,233 میډل او 1,186 های سکولونه دي. د یادی محکمې په وینا په دې سکولونو کې شاوخوا 3,300 غیر فعال دي چې لوی وجه یې د استادانو نه ورته ګڼل کیږي. په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د استادانو اتحادیې بلوچستان ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن آئینی مشر مجیب الله غرشین مشال رډی ته وویل دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ پوره کولو لپاره د حکومتي اقداماتو هرکلی کوي، خو د ده په وینا داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي خو بیا هم دا مسله پر ځای پاتې ده. د ویل حکومت که په رښتیا هم د صوبې غیر فعال سکولونه فعالوي او معیار یې لوړول غواړي، نو د دې لپاره په دې نظام کې د بدلون ضرورت دی.
وجه دا ده چې دغه چې کومه غیر حاضره کسان دي، دا اکثریت یا د سیاسي پارټیانو سپورټران دي، هغو سپورټ تحصیل دي یا د منسټرانو د امپیګانو امپی سره اته ولس استادانه کیږي او داغه په هړ کې. لیکن دغه چې دی دا دوی اوس دا وخت 2000 کسانو ته شو کازونه مرکړي دي، څو سسپینډ کړي هم دي، خو دا تر پای رسولای نسی. نو داغه وجه چې دا هغه دغه سیستم دی، نو وزیر اعلی یا حکومت برته مجبور سي آر ایم پی آر منسټر د خپل لکې خلق برته بچاوي برته راځي. دا غوډ مداخلت په وجه دا لتیرو ډیرس کالو دا پریکټس بار بار سوي لیکن دا ناکام سوي دي.
حاضری ورکوونکي استادان وایي د دوی کوم همکاران چې ډیوټي نه تر سره کوي له دې سره نه یوازې پر دوی بوج زیات سي بلکې پر کار او روحیه هم منفي اغیز کوي. اکرم مساخیل د لورلای په شبوزی های سکول کې استاد دی. دوی وایي په کار ده چې په سکولونو کې هم د غیر حاضریو مسله د امنیتي ادارو په څیر وڅارل سي.
دا خو د یو ماشین د پرزو په شان وي، لازمی خبره ده چې یو پرزه صحیح کار نه کوي د دې په دې ټوله اداره باندې اثرات لوږي. په سکولونو کې 15% داسې استادان سته چې هغه له خپلو ذمواریانو څخه مخ اړوي، بې وخته به راځي او که په اداره کې موجود وي مغه رنګه خپل کارکردګي نه ښکاره کوي، په ایمانداري باندې خپل فرایض نه پر کوي، یا بیا تر وخت له مخه له سکول څخه وتل له ادارې څخه وتل. نو دا رنګه خامخاسته چې نورې ادارې که د فوج وي که د پولیس وي که د بل وي سپاغه کې د غیر حاضرۍ یا د کارکردګۍ یو معیار سته، خو په سکولونو کې تر اوسه پورې سرکار په دې نه دی رسېدلی چې د استاد د کارکردګۍ یو معیار
قائم کی. بلوچستان نه یوازې د رغبې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی او د آبادی له پلوه تر ټولو وړه صوبه ده، خو دا صوبه د تعلیم په ډګر کې هم تر نورو ټولو صوبو وروسته ګڼل کیږي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو وسترته د خبرنو لنډیز دراورو، ځکه چې د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلې یو. ل نیمایي برخې وروسته د دې خبرنو د لنډیز نو وروسته به درته نو رپورټونه هم لرو، نو را سره پاتې شي. خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او په بنو کې په 15 هدافي بریدونو کې 15 کسان وژل شوی دي. د میرمشاه پولیس ثانی او چارواکي محمد عمر خان مشال لډیو تویل چې پرون په تپی سیمه کې ناپیژندل یو وسوال او مدني فعال او ځای خبريال کامران داوړ د کور مخې ته په ډزو وشو. د نموړي په خبره په دویم برید کې وسوال د هیدرخیل اوسیدونکو فیاض خان په خپل کلی کې په ډزو وشل او بریدګر تښتیدل دي. همدارنګه وسوال په دریمه حمله کې د یادې سیمې یو بل ځوان امتیاز او په کم سروبي کې سلورم برید کې مانی خان وژل دی. په شمالي وزیرستان کې روان کال 2023 کال کې تر دې دمه 23 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه سنځاوي کې نصرګند وسلوالو په سکرو وړونکو لاریو برید کې یو چلوونکی وژل او بل یې ژوبل کړی دی. د بلوچستان د زیارت ضلع مرستیال کمشنر لیاقت کاکړ نن مشال لډیو ته وویل چې بېګا شپه د زیارت او دوکې ترمن سنځاوي سیمه کې لومړی نصرګند وسلوالو په لاریو ډزې وکړې او وروسته یې ورته اور واچو. په بشکک کې د تیرې اونۍ په پای کې د تریخجنو ډله ییزو بریدونو وروسته دوه کسان د دغو بریدونو په تور نیول شوي دي. د بشکک ښار پولیسو نن راپور ورکړی چې دوه کسان چې یو 25 کلن او بل 20 کلن دی د مئی په 13مه په لویه کچه اړی ګړی ته د خلکو د پارولو په تور تورن شوي دي. بل پلو له بشکک نه پاکستان ته د پاکستاني زده کوونکو د واپسۍ لړۍ روانه ده او نن هم پېښور ته دوه جازونه رسیدلی دي. تر دې مهاله له 3000 زیات محصلین هیواد ته ستانه شوي دي. شوی چې د خیبر د راجګل سیمې د پاتې کډوالو خپل کلیو ته د ستنېدو بل لړۍ د جون له 15مې پایل شي. د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال لډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د کمشنر په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکې خېلو مشرانو ترمنځ په دې اړه یو غونډه هم وشوه. او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او لاغ سره د نور وژل شو چارواکو د جنازې مراسم نن په سرخار تهران کې ترسره شول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د یو پلاوی په مشرۍ نن سهار تهران ته رسیدل. دا مشال رادیو دا او تاسو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو که وخت لري را سره پاتې شئ، ځکه چې په دینی مایک کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د برج نوبي وزیرستان د مولا خان سرای روختون کارکونکو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد کاربندیز کړی دی. د روختون مشر ډاکټر وایي چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د روختون عملی ته تنخواه نه ده ورکړل شوې، چې له امله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د روغتیا ادارې ضلعي مشر مشال رادیو ته ویلي چې د مولای خان سرای د روختون د عملی د تنخواګانو ورکولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او ضربه د ستونزه هواره کړې. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسید نه.
د مولای خان سرای هسپتال ام ایس ډاکټر نوید خان مشال ریډیو ته د هسپتال عملی احتجاج په باره کې په دا رنګ وژغېده.
تقریبا یو کال شو چې زمونږ گورنمنٹ ته کوم زمونږ فنڈز کی کی لیبلٹیز نو موږ ته نه دی ریلیز شوی تر اوسه پورې. موږ ملټیپل ټایم خپل لیول باندې کوشش وکړو گورنمنٹ ته اپروچ وکړو چې موږ ته فنڈز پکار دي. تقریبا 10 کروڑ 22 لاکھ روپیز زمونږ لیبلٹیز دي کوم چې جون 2023 نه والے تر اوسه پورې موږ ته فنڈز نه دی ریلیز شوی. لہذا موږ سره هم دومره اماؤنٹ نشته چې اوس باقی مطلب موږ امپلائیز ته سیلریز ورکو. نو په دا باندې سټرایک روان دی. سو 74 سٹاپ دی کې سرجیکل ټیکنیشین دی، انستیزیا ټیکنیشین دی، بیا پکې لیب ټیکنیشین دی، دغشان نرسز دی.
د سویلی وزیرستان تحصیل سروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چې د مولای خان سرای اسپتال عملی ته د تنخواګانو ورکول سارا د اسپتال فعال کول د پورا د حکومتي چارواکي زر بیړوندی ګامونه پورته کی.
بنیاد
دیسو پرا چکمو پیڑیو ادا کدلا دا مریضونو یو دے ٹانگ ترتی پدا گرمی شو یو ری خان ترتی یو دے وانا دا درمی میرے علاقی خالتا دین چی تکلیف تای چی سا حادی نشتای
مشال ریڈیو چی دے مولے خان سرائے اسپتال عملے احتجاج پا براکش دے زیلے صحت محکمے مشر ڈاکٹر شمس الرحمان سرا تماس ونی ولی آگوئی پا زاوب کشے وویل
دا مولے خان صاحب چې دا 2020 نا پاکستان تحریک انصاف حکومت او پاغا ټایم شه پبلک پرایویټ پارټنرشپ ته اول کړی دا نو مرف ان جی او دې 2020 نا ونسا ایسا پر د اسپیټل چلاوی هغه ته ګورنمنت سالانه فند ورکو به چا کیم فند ورکو هغه ته خپل سټاف سیلری یا خپل سمر ایکسپنډیچر چې هغه پتروشي نو ایس صدا می سره فار د ټایم بینګ دا ټایم شه دې تقریبا 1 ایئر ایکسپنډیچر چې لائبلٹیز دی کی میں دئی فنڈ میں تا میرا ویسی گورنمنٹ طرف نا آگا نشتا زکا چی صوبہ فائنینشل کرائسیس شدو دیر از جوتا صوبے سر آگا قسم آگا پیسے آگا نشتا چی دئی کی ڈیمانڈ دا یا دئی سے میرا ضرورات تا یا دئی سے میرا فنڈ دی نو میز ڈی جی صاحب آرمی چی سے میرا سینئر افسر ہوں دی میز ڈی جی صاحب چی دا دے ٹولے ٹیک اپ کریے دو ہیلتھ سیکرٹری صاحب ٹیک اپ کریے دو فائنانس ڈپارٹمنٹ سارا وہ کوشش تھا چین شاء فائنانس ڈپارٹمنٹ کو دے زر نظر چار وہ
دے سویلی وزیرستان اپر ضلع چروکی چیئرمین شاہ فیصل غازی مشال ریڈیو تا دا ہم اویل چے کا حکومتی چرواکیو دے مولے خان سرائے اسپتال عملے تا دے تنخواگون ورکاول سرا دے اسپتال ظرف حلکاول دے پورا گامونا پور تا نکڑل بیا وہ دے سیمے اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کاول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا زیارت ورځی 19 خبرونه
دا مشال تا رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
دا ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پینزو بجو
دا مشال رادیو تازه نجیب عامر مو د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته ته وړاندې کوم. د پیښور کمشنر ریاض مسول له دفتره مشال رادیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون د پوځي چارواکو او د تیرا راجګل کډوالو د مشرانو ترمنځ په شوی غونډه کې د کډوالو د ستنېدو پریکړه شوې ده. په هغه غونډه کې شریک یو مشر مشال رادیو ته ویلي چې د جون له 15 نیټې به د راجګل دریو کلیو ته په مرحله وار توګه د کډوالو ستنول پیل کړل شي. بلخوا کډوال غوښتنه کوي چې لستنېدو سره سم دي د هغوی ړنګو شو کورونو روغتونونو او سړکونو غم وخوړل شي. په دې اړه نور حال د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د مئی په 20مه نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود په دفتر کې د پوځي چارواکو او کوکی خیل مشرانو ترمنځ په یوه غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د تیرا راجګال پاتې شو کډوالو خپلو کلیو ته ستنېدو بله لړۍ به د جون 15مې نیټې نه پیل شي او په مرحله واره توګه به پکداري غاخي او دامان ته کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي. د کوکی خیلو د کډوالو کمیټۍ یو مشر فیض الله جان کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې د دوی بنیادی اډانه له منځه تللې او په کار ده چې هلته ورته پرمختیایي کارونه هم شروع کړل شي.
روډ ضرورت دی، د سکول ضرورت دی، د جینکو د هلکانو دواړه هسپتال ضرورت دی، د مارکیټ ضرورت دی، هلته کې چې کم واړه واړه جرندې دي په هغه باندې د بجلیګر ضرورت دی، زمونږ آبادی خو ټوټلی تباه شوې ده، د سروې ضرورت دی. مطلب دا ہے چې یعنی یو داسې زندګۍ روان یو چې هغه دوباره جوړول دي. نه علاقې دي نو په هغه کې تقریبا درې علاقې کلو شوې، نو شپږ علاقې نورې پاتې دي، هغه ته به ان شاء الله زر نه زر د شډول مطابق ان شاء الله خلق واپس سي ان شاء الله تعالی.
د خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی غړي اقبال اپریدی وویل چې دوی به د کوکی خیل شامل کډوالو د ستنېدو او هغوی ته د سہولتونو ورکولو مسله په هر فورم باندې راپورته کړي.
چې حکومت کډوال دی په انتظار نه سیدا به خپل زینو ته لاړ شو. ان شاء الله موږ به دلته مرسته وتا اون جاری ساتو. پغه ځکه بم چې کونډه چې کومه پسیدا هغه ځکه د دی ریهابلیټیشن ودا غوي چې کوم هغه په اورمبی هغه کې کوم ضرورت یې هغه بم پوره کو او ان شاء الله ولزي د دې سر به د کورونو هوم ډیمیجز دا بم ان شاء الله ولزي دې ته کمپلیټ کو او زه باور ور کوم چې زموږ د صوبایي حکومت چې څومره سرویسز دي دا به ته پرووایډ کو.
یو اندازې مطابق تیرا راجګال نه په 2013 کې د بدمنۍ لامل سباند شل زره کورنۍ ربي کور شوې او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په لاندینو زمکو کې په کچه کورونو کې آباد شوي. د کوک خیلو قومي مشرانو ویلي چې تیر کال 2023 کې امنیتي ځواکونو دوی ته ځنې کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړې وه، خو بیا ځنې کلیو نه یې ویلي وو چې سږ کال یعنې 2024 مارچ میاشت کې به اجازه ورکړي چې دوی ورستانه شي، خو د روان کال مئی میاشتې پورې اجازه ور نه کړل شوه. نو ځکه احتجاجونه پیل کړل او پوځي چارواکو او د پیښور کمشنر سره غونډې وکړې. په تیرا راجګال کې میشت یو امنیتي چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې هلته اوس هم په ځینو برخو کې وسلوال شتون لري او چې کله دا ټولې سیمې ترې پاکې کړي نو په مرحله واره توګه به ټولو کډوالو ته خپلو کلیو ته د تلو اجازه ورکړي. د تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې یوه برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګېدلې او نورې برخې یې تیرا میدان او رګزو او کرم سره لګېدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
دا مشال رادیو دا د کوزه مومندو خلک له حکومت نه غوښتنه کوي چې هغوی ته د صنعتي ښار سیمه کې سهولتونه برابر کړل شي. دوی وایي که حکومت دې لوري ته پاملرنه وکړه نو په ګڼو کارخانو کې به سلګونو کسانو ته د کار او روزګار موقع برابر شي. دغه صنعتي ځای پخوا د سنگ مرمرو ښارګوټی بلل کېده، اوس پکې تر شلو پورې د غوړو اوړو پلاستیک او نورو شیانو کارخانې جوړې کړل شوې دي. د مشال خبریال شهنواز ترکزی هلته ورغلی.
د کوزه محمدو خلک وایي دغه ته شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ شوی اقتصادي زون باید فعال شي. دغه زون یا کاروباري ځای چې وړاندې نوم ماربلز سیټي و، تر دې وخته پکې تر شلو پورې کارخانې خوشته، ولی خلک بیا هم غوښتنه کوي چې د ځایي خلکو د روزګار دپاره دغه تر کارخانو د لا زیاتول دپاره حکومتي ګامونه او په دغه ځای کې د روزګار زمینه برابره کړی شي. د کوزه محمدو په میچنه کې د سنگ مرمر په نوم دغه خاریه لپاره 2001 کال کې ځمکه غستلو منظوري ورکړل شو. 2012 کال پورې دغه ځمکه واخستل شو، ولی په 2014 کال کې خلکو ته د کارخانو لپاره د ځمکو خرڅول شروع شو. دغه اقتصادي ځای سره نږدې اوسیدونکو او د کلیوال کونسل کونسلر مدثر خان مشال رډوی ته وایي که کارخانه زیات شي روزګارونه به هم ورسره زیات شي.
چې اوس پورې یو څو فیکټری یا د وړو میل چې کوم یا غړو میل دی نو هغه لګېدلې دي. هغې نه ماته اندازه دا کېږي چې زموږ دلته مقامي ځوانان چې کوم دي هغوی ورزي او هلته کار روزګار کوي، خو هغه په شمار یو څو دي. که د حکومت هغه شانتې پام مومن اکنامیک زون ته وشو نو زه دا امید لرم چې دلته څومره ځوانان دي انشاءالله دا ټول به په روزګار شي، خو هغه شانتې پام د حکومت نشته دي.
په شورو کې د دغه ښار دپاره 300 ایکر ځمکه د خلکو نه اخیستل شوه، خو په 2021 کال کې صوبای حکومت بیا د 2000 ایکرو نور ځمکې اخیستو منظوري هم ورکړې وه چې هغه لا هم عملي شوې نه ده. دغه ښار کې پرته له بجلی او اوبو نور سهولتونه لکه سرک، د ځمکې هوارې، بازار او ځینې نور نه دي ورکړل شوي. د کوزه محمد یو بل اوسیدونکي صدام ګل مشاد رډو ته وویل
دلته زموږ خلک لاړ شي سوک لنډی کوتل ته، کشمیر ته لاړ شي، یو ځای ته بل ځای ته، کدا راول پنډی ته، نو هلته یو خو خلکو مطلب هغه او ډور کاری مسلسل کار هم نه، دوم نمبر د هغوی چې دی هلته د رهایش مسله مې مطلب دا چې باغی هم پیسې لګي، بل دا چې کنوینس مطلب کرایي هم لګي. نو که شریف فرض کړی دلته دا چې کومې په مومن اکنامیک زون کې چې کومې کارخانې دي دا فنکشنل شولې چې زموږ خلکو ته ډېرې زیات
هم. د کوزه محمود د یو بل کلیوال کونسل جنرال کونسلر زمانت شیر وای د او د ځینو نور ملګرو په نورو ښارونو کې مزدوریانې کړې او دا ځکه چې نږدې ورسره د کارخانو په شان د مزدورۍ ځایونه نه وو.
خو دا خبره ده چې کارخانې پکې جوړې شي دلته څومره بې روزګاره کسان دا ټول هم په دې کې ځای کېدلی شي. ځایونه پکې مطلب د جوړېږي شروع دي خپل خرچه معنی هر سړی ځان له خپل ځای جوړوي. مزدوران پکې ډېر د پنجاب تي تاور دو چې زموږ د علاقې مزدوران پکې دغه شونو بیا تر د پېښوره پورې سي چې ډېر ځای پورې کسان به پکې مطلب چې زموږ خلک په روزګار شي.
د دغه تنانو د غوښتنو دپاره مو د کوزه مومندو نه د صوبایي سمبلي غړي محبوب شیر مومند سره رابطه وکړه. نو هغه وویل
مروڑ چې تلے دے غم کم جوڑ شوی هغه ټکدار غم غیر معیاری میټیریل استعمال کړو نو دغه په وجه باندې ټول رب شوی دی. بل چې کوم د غزه د سایت ته دی په دې په وجه باندې خلکو په د انټرسټینې لګولې دي وسو رب ته رب ته باندې چې کومه دی غلط خلک انټرسټ لري خو کم اس کم دومره لیول ته نه دی رسیدلی چې دا خلک ټول لاړ چې دلته مزدوري وکړي. دا مونږ غواړو ما منیسټر سره چې کومه دی خبر هم کړی و چې ان شاء الله دا به مونږ تاسو له کوشش په دې کې وکړئ چې تاسو کم اس کم د نور زینو نه د انډستری راشي دلته ولګي.
دا محمود دغه کاروباري ځای د کابل د سین په غاړه د ورسک بند سره شاوخوا یو کیلومتر کې د سین نه په شمال اړخ آباد دی. دغه ځای وچه او غوړی د ځمکه لري چې د کاروباریانو په خبره که دغه ته سهولتونه ورکړی شي نو کارخانهدارو ته به یې ډېره فایده وي. ولې د سیمې په سلګونو خلک به هم پکې مزدوریانې وکړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
په پیښور کې د شاتو د مچیو د غبینو له روزګار سره تړلي کسان وایي موسمي بدلونونو د هغوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي له پاکستانه د افغان کډوالو واپسې هم دې صنعت ته تاوان رسولی دی ځکه چې ډېری افغان کډوال له دې صنعت سره تړلي ول. په دې اړه اوړمه ورځ د پیښور په ترنا فارم کې یوه غونډه هم شوې وه چې د مشال ډیو خبریال عظمت علي شاه هلته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په پیښور کې د شاتو کاروبار کوونکي وایي چې موسمیاتي بدلونونو حکومتي پالیسو افغان کډوالو د واپس تک سره د شاتو کاروبار اغیزمن شوی دی. د مئی په شلمه د شاتو د کاروبار کوونکو اتحادیې د پیښور په ترنا فارم کې د شاتو کاروبار ته ورپېښه ستونزو او د پوهاوي په اړه یوه غونډه تابع کړې وه چې پکې د پاکستان په شمول د افغانستان نه هم د شاتو کاروبار کوونکو ګډون وکړ. غونډې ته په خپلو خبرو کې د اتحادیې مشرانو وویل چې په کال 2015-16 پورې به په ملک کې 200 کنټینر شات پیدا کېده چې اوس د غشمیره 150 کنټینرو ته راټیټه شوې ده. د یاد اتحادیې نائب صدر شیخ ګلباچا مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د افغان کاروباریانو ترڅنګ د نورو هیوادونو کاروباریانو ته د 15 کالو لپاره ویزې ورکړي.
دلته افغانان ورونه زمنګرال د افغانستان رونه دلته مهاجرت یې وکړلو نو هغه د پاره د یونیسیار په تاون سره دا یو پروجیکټ هغه راوړلو او هغه پروجیکټ هغه افغانان باندې ټیم په ټیم باندې ټریننګ کول دوه او درې او څلور او پنځه بکسې به ورکولي. نو زمنګ تقریبا چې ټوټل کم پروډکشن دی د خیبر پختونخوا د 8000 نه والا تر 2000 ټنه تر رسیدلې دي. بیکر پاکستان په ست باندې مونږ ګورو کچ باندې وګورو نو د دیش نه والا تر 15000 ټنه پورې چې کوم دی زمنګ د شاتو هغه تولیدات رسیدلې دي. تاجران دې منډی ته نشي راتللی او که کم راځي هغه سره ویزی چې کم دی ویزی ورته نه ورکول کیږي.
د اتحادی په وینا چې پاکستان کې تقریبا 14 لک خلک د شاتو د کاروبار سره تړلی دي چې پکې 85% افغان کډوال وو. په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت د ملک نه د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې وه چې ورسره د شاتو په کاروبار هم بد اغیز پرېوته. رحمت الله افغان کډوال ته په پنجاب کې د شاتو خپل درې فارمونه لري. مشال ریډیو ته وویل چې په ګرمۍ کې د شاتو د مچو د پنجاب نه غریزه سیمو ته وړلو کې ورته د لارې د مصرف ټیکسونه او د پولیسو د تنګولو ترڅنګ یو شمېر ستونزې دي.
نو ارزنه کې لګیدل چې مونږ وینې سینې مونږ ته وای کارډونه راکړي چې کارډونه ورکو
وروره زمونږ افغان سټیزن کارډ ورته شو کو هغې سره دوی وایي چې تاسو افغانیان یو تاسو راخوشي. تېره ورځ هم زمونږ چې کشمیر نه ګاډي راتلل زمونږ ملګري سار کړي وو، هغوی نه بیا پیسې ډېرې غوښتلې، خو غیر غریبانو سره پیسې وې نه، په دې کې ګاډي ډېر زیات ایسار شو. چې ایسار شو وروره هغې ګاډي کې دومره مچۍ مړې شوې وې چې هغه مچۍ مړې شوې وې چې کومې خېښې پیټۍ وې، ځکه ښه پیټۍ مړه کېږي او کمزورې پیټۍ نه مچۍ نه مړې کېږي.
د نېشنل اګریکلچر ریسرچ سنټر د کال 2023 په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د موسمیاتي بدلونونو، بې وخته بارانونو، د ګرمې سیواوالي له وجې د شاتو د مچو ځینې قسمونه د ختمېدو سره مخ دي. په پېښور کې د زراعت پاړه کارکوونکي سرکاري ادارې اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ د کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې کروندګرو لخوا په فصلونو د سپری او د شور لوج هم د شاتو په پیداوار اثر پرېوتی. د پېښور په اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ کې انټامالوجیست ډاکټر حسین خان مشال ریډیو ته وویل د شاتو د مچونه نه یوازې شات بلکې سریش، رایل جیلی او د ویکس به شمول نور کیمیکلز هم اغستی شي، خو لبد مرغه په پاکستان کې هغه ټکنالوژي لا نشته.
کچری د بکسه کې تاسو د نو ګرم دي کې درجه حرارت 35 ډیګری سنتیګریډ نو یا 36 کې دي شي یا 34. نو کچری ډیر زیاته ګرمي نو دي سچل کې دی و دغه درجه حرارت برقرار ساتل د بار مختلف قسمه مهنت پکې او دغه درکنو هغه کې وسجل کې چې دی د شاتو پیداواری صلاحیت چې کم دی نو هغه به د دې کم شي. دویمه خبره دا ده چې کچری درجه حرارت بار ډیر زیات سی وای یا ډیر زیات کمی وجود کې چې کم وینه دا یا د وینه کې رفتار دی نو هغه هم ډیر کمیږي، تیزیږي، یعنی د هغې بدلون به وي نو هغې سره به د دې چې کم د شاتو د روړو صلاحیت یا شات یا گرده دا یا نور سیزونه دی چې د شاتو د مچونه موږ 15 پک سیزونه قسمونه چې کوم مختلف پروډکټس دي، مختلف مصنوعات دي نو هغه تر لاسه کول شنه هغه ډیر زیات خراب شي.
د صوبایي حکومت د کاروبارونو ته د وده ورکولو اداره وایي چې د شاتو د ISO سرټیفیکیټ په لیبارټری کار روان دي چې ډیر زر مکمل کړي شي. آل هنی بی اینڈ ٹریڈر ایسوسیشن په وینا چې په کال 2015 کې د شاتو شل قسمونه موجود وو چې د پام نه لرنے لوجې اوس صرف لس قسم شات پیدا کیږي. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوس هم یو ادبی رپورټ، اقبال او افغان دغه کتاب نوم دی چې لیکوال او کره کتونکي نورالامین یوسفزی لیکلی او تازه په پېښور کې چاپ خپور شوی دی. د کتاب لیکوال وایي چې د دې کتاب له لیکلو موخه دا ده چې پښتانه ځوانان د علامه اقبال په افکارو سره آشنا کړي او دا ورته وښيي چې اقبال څومره ژورې اړیکې له پښتون افغان سره لرلې. د دې کتاب په اړه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالو کره کتونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
اقبال او افغان د لیکوال او سیړونکي نورالامین یوسفزی د هغه کتاب نوم دی چې تازه پېښور کې اکبر کتاب کور په 1300 مخونو د شپږ سوه ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دا چې د کومې انګیزې له مخې لیکوال دا کتاب لیکلی او خپور کړی دا پوښتنه ښاغلی نورالامین یوسفزی دا رنګه ځوابوي.
اقبال او افغان کې زما غرض دا چې زمون ځوان کول ته دا پته ولګي چې اقبال د افغانانو سره څومره مینه کړې ده او د دې نه کمې تمې او توقعات لري. چونکه درې برخې کتاب دی، په دغه ډول به برخه کې داغه د شاعرانه عظمت سره سره داغه په فکري تضادات هم خبره شوې ده. دویمه برخه کې ما ځکه اقبال او افغان پیش کړ چې پنجاب کې یو داسې څېړنکار یا شاعر ادیب ده پیدا شوی دی اقبال نه مخکې ارستو چې د افغانانو صفت کړي، صرف ټیګور کړی دی چا بنګالیو. پدری با برخه کې چې د اقبال نظمون کم اتلان او بشاهیر او دیبان بو تاثیر شور کا خلاصتی دی کا چپلاستی نو پدری با برخه کې غدی
پروفیسر ډاکټر اباسین ایسوبزه وای د شلمې پیړۍ په نیمایي کې چې پښتنو نومیالو شاعرانو او لیکوالو د علامه اقبال له فکر او پن سره کوم تعلق لرلې نورالامین ایسوبزه د هغوی ټولو په تفصیل سره یادونه کړې ده.
ښاغلی نورالامین یوسفزی دې هسې ته چې زه ګورم نو دام داسې ښکاري لکه زمونږ د دې شلمې پیړۍ د وروستۍ نیمایي چې ده نو په دې کې خلکو د علامه اقبال سره بې کچه عقیدت لرلی دی او خاص کر زمونږ د پښتو ګڼ شاعران چې پایې کې میاسد رسول رسا په فضل حق شیدا په هغې کې امیر حمزه خان شینواری پایې کې اجمل خټک او داسې ډېر شاعران چې دي اقبال یې خوښ کړی دی د اقبال سره مینه کړې ده اقبال ته عقیدت لرلی دی د دې سره سره د اقبال تقریبا د ټولې شاعرۍ په پښتو کې وخت په وخت ترجمه شوی دی نو دغه ټول زمونږ د پاره یو ډېر ښه دستاویز دی چې مونږ ته خوند چتو.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل وایي په دې کتاب کې نورالامین ایسوبزه د هغو ملاقاتونو په تفصیل سره یادونه کړي چې له پښتنو مشرانو او سکالرانو سره علامه اقبال لیدنې کتنې کړي وي.
په دې کتاب کې نورالامین یوسفزی صاحب د اقبال د شاعرۍ په مختلفو اړخونو مجموعي خبره هم کړې ده. بیا ور سره د اقبال په فکر کې چې چرته ورته تضادات ښکاره شوي دي تصادم ښکاره شوی دی نو په هغې باندې هم یو پوره باب لیکلی دی. نورالامین صاحب په دې خبره کړې ده چې اقبال افغان او افغانستان او افغان دانشوران پښتانه سکالران دای څنګه لیدلی وو چا چا سره ملاقاتونه کړي دي په هغې کې نمونه هم ورکړي دي چې په هغې کې خان میر هلالي باچا خان حبیبي صاحب هم پکې شامل دي چې د اقبال د پښتنو سره ناستې هم شوي دي خبرې هم شوي دي.
علامه اقبال په اردو ژبه د میراب ګل افغان کې افکار په نوم یو نظم لیکلی چې ارواښاد پروفیسر تقویم الحق کاکا خیل پښتو ته ژباړلی و. په دې نظم کې علامه اقبال پښتون افغان ننګولی و او د شعور بیدارۍ غږ یې پرې کړی و. د هغه نظم پښتو ژباړه راته ښاغلی اباسین ایسوبزه وایي.
رومی بدلے شامی بدلے بدلا هندوستان تو بی اے فرزند کوهستا اپنی خودی پہچان نو د دې ژباړه داسې شوې ده چې روم بدل شو شام بدل بدل شو هندوستان خپل خودی او پیژنا مرد کوهستان خپل خودی او پیژنا او غافل افغان خمو سم فراخی اوبا خاور خزر خیزا اوس چې اوبا نکړې پټي دا څنګه دی خان پورته چې غورزنګ نه وهي دا څنګه دریاب دی تند چې سیلی نه لري دا څنګه طوفان چا چې خپل خاوره کې ځان الټو اومند وی دی سلطانی په دی خانه هسې قربان خو ستا بې علمی وساتو عزت د بې علمانو خرس کړو عالمان فاضلانو دین ایمان خپل خودی او پیژنا او غافل افغان.
نورالامین ایسوبزه د تیرو سباندې څلورو لسیزو راهیسي د پښتو ادب د پرمختګ لپاره په پښتو او اردو ژبو کې لسګونه کتابونه خپاره کړي چې ځینې یې په دغو نومونو دي: پښتو افسانې، لینک روډ، درې نهضتګر، تعلیم او اسلام، فولکلور او د پښتنو فولکلور، ارستو نه تر الف پورې، د اسونو پاچاهي، پښتو ادب روایت او جدت. دغه شان نورالامین ایسوبزی په اردو ژبه کې هم د پښتو ادب او کلتور په اړه یو شمېر کتابونه خپاره کړي چې پښتو، پښتون او پښتونولي، پښتون آرت او کلچر، پښتون آرت او کلچر کې تاریخ او یو شمېر نور شامل دي. یو شمېر سرکاري او نجی ادارو، تلویزیونونو او ادبي تنظیمونو نورالامین ایسوبزی ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې په لسګونو ایوارډونه او ستاینلیکونه هم ورکړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د دې خبرې غړې رپورټونه هم تمرو د ځان ډیر خیال ساتي. خدای پامه.